السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چاره طاهر روشان مختبری د ناتو عمومي منشي په طالبانو غږ کړی چې په خپلو ژمنو وفا وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې نوري اسنوري خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي او بالسمه ګټه پورته کړي د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د افغانستان پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه چې هغه تاریخي او بالسمه ګټه پورته کړي ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې د شمالي اتلانتیک د شورا د غړو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړې
This historic opportunity has to be seized.
له دغه تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. موږ له طالبان غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. دغه راز د افغانستان پر حکومت هم غوښتل چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي او په ښه نیت خبرې مخته یوسي.
And to negotiate in good faith.
د ناتو عمومي منشي ویل راتلونکي کال به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له ادارې سره په ګډه د افغانستان وضعیت وارزوي چې آیا د سولې خبرې کومې نتیجې ته رسیږي او طالبانو هغه شرطونه چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره ایښودل شوي پر ځای کړي او که نه هغه زیاته کړه چې که شرطونه نه و پوره شوي د دې تړون د غړو هېوادونو په وړاندې به یوه سخته پرېکړه په مخ کې وي چې آیا په افغانستان کې پاتې شي او که ترې ووځي د هغه په وینا د وتلو په صورت کې هم د دې ډېر خطر شته چې په دې هېواد کې د تیرو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ووځي او دا هېواد یو وار بیا د نړیوالې ترهګرۍ پر اډې بدل شي دا د ونې وړ بولو چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د سپتمبر د میاشتې له دولسمې پیل شوې تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونشو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي د ښځو چارو وزارت نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونشو کړی چې یو سل درویشت رایه چې د باور لپاره اړینې وې ترلاسه کړي نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتند
ولسی جرګې نن د 5 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رایه ورکړې په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کوي 15 ته ورسید د افغان ولسمشر اشرف غنی په وړاندې شوې کابینې کې 4 وزیران دي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پروند دی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشوه سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د یو دېرش پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړ او ویل چې دی له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد
دفاع وزارت په پرونی برید کې یوازې 10 سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي دي دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي باندې په یو بریټ کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولې او وژل شو اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلې هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیل نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لمړنۍ راپور تر لاسه کړی. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپور نه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه ویل دي. وړاندې د نومبر په 14مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاحکارانو سره هم ګوري. بایدن به د جنوري په 14مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې نوي پړاو خبرې پیل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکز وي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې امنیتي ځواکونو پروند مظاهره چانو په وړاندې چې لواک د الکساندر لوکاشنکو د لری کېدو غوښتنه کوي له ځانګړو وسیلو کار اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاندې ولها چمادونوا نن په تلګرام کې ولیکل چې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او بهونکی ګاز او صوتي بمونه استعمال کړل. هغې وویل چې 312 تنه د ټولنیزو غونډو په اړه سرغړونو په خاطر نیول شوي دي. په منځ کې دیره د ویاسنا په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې بیا ویلي چې د دوی د معلوماتو په اساس پروند مظاهرو په ترڅ کې له 400 ډېر معترضان نیول شوي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې اوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي.
مونږ له طالبانو غواړو چې پر ټولو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان پر حکومت هم غږ کوو چې د سولې له دغه تاریخي فرصت څخه ګټه پورته کړي.
نن په ولسي جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحمانی:
امروز رای گیری کاندیدوزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاریشان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
ورسته لغه چې ملي امنیت ریاست ویلی چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژنې په تړاوي یو طالب قومندان نیولی، نه یا د آزادو خبريالانو یا رسنیو ملاتړ اداره وی باید په دې اړه معلومات شریک شي.
دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره، دوی باید دغه اسناد وړاندې.
می هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې په خپلو ژمنو وفا وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په یو کنفرانس کې کړي. هغه له افغان حکومت او طالبانو په ګډه غوښتي چې د سولې رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. اجمل اند د ښاغلی ستولتنبرګ خبرې اوریدلې او په اړه یې جزئیات راکوي.
یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو ته په اشاره ویل چې پر دې سربیره به د هیواد کې د ناتو د روزنې ماموریت دوام وکړي. دا ناتو عموم منشي چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پایل مخکې خبریالانو سره خبرې کول زیاته کړه چې د دې معنی دا ده چې ناتو به په افغانستان کې ځینې پوځي اډې وساتي. هغه د دې پوځي اډو په لړ کې په شمال کې مزار شریف ته نږدې د جرمني ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه. همدارنګه په جنوب کې په هرات کې د ایټالوي ځواکونو په مشرۍ د پوځي اډې یادونه وکړه چې پاتې وشي. او ویل چې په کابل کې د ترکیې، برتانیا، استونیا او ځینو نورو هیوادونو د سرتیرو په حضور بام یو شمیر اډې وساتي. د یان ستولتنبرګ په وینا د ناتو اروپایي متحدانو ټولو ژمنه کړې چې دوی به افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او دغلته به د خپلو سرتیرو شمیر وساتي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې که څه هم امریکا د خپلو زیاتو سرتیرو د ایستلو هوډ کړی، خو دا هیواد به هم افغانستان کې د ناتو ماموریت ته ژمن وي او لا به هم د هوایي ترانسپورت، طبي مرستو، استخباراتو او نورو برخو کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کوي. خو پر دې سربیره هغه وویل چې د ناتو تړون په افغانستان کې یوې سختې پریکړې ته چمتووالی نیسي.
We are also now preparing for a very hard and difficult decision next year.
دوی موږ پر اطلنټیک کال کې دی وی سخت او ستونزمنې پریکړه لپاره چمتووالې نس موږ باید د سولې په پروسه کې پرمختګ وارزو موږ به شک چې په دوه کې د سولې د خبرو هرکلی کوو دا یو تاریخي فرصت دی او لومړی ځل دی چې طالبان او افغان حکومت خپل کې د خبرو میست کینی خو ستولتنبرګ زیاته کړه د خبرې نازي کې دی سخت دی او د بریالیتوب هیڅ تضمین نشته هغه پر طالبان او افغان حکومت دواړو غږ وکړ چې د سولې لپاره دی ل رامنست شوی فرصت څخه په خنیت ګټه واخلي هغه په افغانستان کې د ناتو د راتلونکو ماموریت پاړه د ارزونو ویل
وی نیډ ټوګیدر وذ ا نیو بایدن اډمینستریشن
ستولتنبرګ وايي موږ اړتیا لرو چې په امریکا کې د بایدن په مشرۍ راتلونکو ادارې سره په ګډه راتلونکو کال کې وارزونه وکړو وګورو چې آیا په دې باور کولای شو چې شرایط برابر شي او طالبانو هغه شمنې چې موږ ته افغانستان څخه وتل ممکن وي پوره کړی دي کنه او که وی موږ به ووزو کنه پاتې بشو د نړیوال مونشي ول کچېری پاتې شو نو موږ به یو ډیر ستونزمن پوزي کړکېج کې خلکتیا ته دوام ورکو او تو تاریخواله بزیاتیږي او که افغانستان پریږدو موږ به ډیر هغه بریاوي له لاس ورکو چې په افغانستان کې مو پاتې رو ولسیزو کې تر لاسه کړي د ستولتنبرګ په وینا ناتو د محل په افغانستان کې شاوخوا یو لزر سرتيري لري هغه ویل د افغانستان د ثبات لپاره بهترین لار ده چې خپل افغان ځواکونه پیاوړي شي او روزنه ورکړل شي او همدارنګ په دوحه کې د سولې خبري پایله ولري
اجملاندو د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د سرګندونو په ارتباط له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل ښاغلی ستولتنبرګ نن یو وار بیا په طالبانو او افغان حکومت غا کړی چې د سولې له تاریخي فرصته استفاده وکړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
نن د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شوه د دغو کاندیدانو لړلې یوازې د خزو چارو وزارت کاندید حسینه صافی او د اطلاعات او کلتور وزارت کاندید طاهر زهیر ونتوانیدل چې د جرګې د غړو باور تر لاسه کړي نورو کاندیدانو چې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست کاندید هم پکې وو د باور رای واخیسته فیروزه عزیزی په اړه راپور لري
د افغانستان پولیسي جرګې نن 15 نومن وزیرانو او یو نومن رئیس ته د باور رای ورکړي نن پولیسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو او د بریا لپاره هر وزیر یو سلو در وسترایو ته اړتیا درلوده د خار جوړونې وزارت ته نومان محمود کرزی د قانونو او پټرولیم وزارت ته نومان هارون چخنسوري د کډوال چار وزارت ته نومان نور رحمان اخلاقی ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی ټولګټو وزارت ته نومان نجیب الله یمین او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته نومان احمد ضیا سراج حق کسان دي چې د ولسی جرګې لوري د تایید رای واخیستي خو د خزو چارو وزارت ته نومان د حسینه صافی او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونسوانی دل چیل ولسی جرګې د باور رای تر لاسه کړي د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بریالي وزیرانو ته په چارو کې د بریالي توبونو هیله وکړه
محترم وکیلانو نن د نوماند وزیرانو د رای اچونې بهیر په بریالي توګه تر سره شو د دوی د لا بریاو هیله د خدای له دربار نه کوم
ولسی جرګې د ولسمشر د لومړی مرستیا له غو لانجمنو څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په سند کې وکړي او د دغه جرګې ځینې غړي په فساد تورن کړل نومن وزیرانو ته د رای د ورکولو بهیر د 15 ورځو لپاره ځنډولای وو خو د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس غنی سره تر لیدو وروسته یو ور بیا دغه بهیر پیل کړ
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای
د نن ورځې د دغو نومان وزیرانو په ډله کې د ښځو چارو وزارت ته یوازینۍ ښځینه نومانده حسینه صافی وه چې د باور رای ورنه کړل سوه د ولسی جرګې په تالار کې د رای شمیرنې بهیر هم له اعتراضونو سره مل و د ولسی جرګې له لورې د اغلې صافۍ ردېدل په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیره حمیدي د حسینه صافۍ په ردېدو باندې تون غبرګون خودلای هغه ویلي چې حسینه صافۍ په خپل وړتیا مختار غلې نه په خبره د پارلمان د رای په خستلو باندې اخو د خزو د حقونو بل فعالیت اسلا وردک هم وی دی چې د حسینې سپی را دول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغه په ولسمشر غنی او نورو چارواکو باندې غږ کړی چې باید حسینې سپی د خزو د سرپرست وزیر په توګه په خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې د افغان کابینې لاس نور نوماندانو وزیرانو ته هم د باور رای ورکړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، لوړو زده کړو، مالي، بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلي او سوداګرۍ او پانګونې چارو نومان وزیران د کابینې هغه غړي و چې له ولسی جرګې د باور رای اخیستي وي. ټاکل شوی چې سبا د سې شنبې په ورځ 15 نور نومان وزیران او د افغانستان بانک لپاره نومان رئیس هم دغه جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او بل سبا یعنی چهارشنبه به دغه جرګه د رد یا تایید رایو لپاره ورته صندوقونه کیږدي.
له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی و د ولسی جرګې د رای ورکونې د نننی بهیر په اړه موږ ته راپور راکړ. په همدې ارتباط مو د ولسی جرګې له غړې شینکۍ کړو خیل سره خبرې کړې دي. د حسینې صافی د ردیدو په ارتباط مو هم پوښتنه ترې کړې، خو لومړی مو ترې دا پوښتنه کړې چې څومره باوري ده د ولسی جرګې غړیو وړ او با تجربه وزیرانو ته رای ورکړې دي.
متاسفانه چې په پارلمان کې همیشان ډېر سیاسي برخوردونه کېږي په اساس د وړتیا کله هم تصمیم نه دی وشو، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایه اعتماد نه ده اخیستی او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي متاسفانه هغوی رایه اخیستې ده. چې ځینې مسایل دي چې واقعا په د پارلمان په تصامیمو کې لاس لري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دوی وښودله.
څه فکر کوئ دوی چې اوس رایه اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه وه د تاسو په خبره، هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي یعنې هغه به پاتې کیږي، ضربه اصلا خلکو ته رسیږي ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره ډېر سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی وو چې وزیران شوي باید هغه تعقیب لپاره باید خپل هغه ستراتیژي یعنې بیان کړي څنګه تعقیب پلي کوي او دغه پلي کېدو ارزیابي بعد هم وشي، چې متاسفانه کله کله نه کیږي.
د اغلی حسینې صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د خزو د چارو کاندید وزیره وه، د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډېر غبرګونونه یې پارولې دي، ولې اغلی حسینې بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځلڅېتیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د خزو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینې باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللی ورغلې او له هغوی نه مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصاف اندرسته نه ده. چې باید یو د چا وړتیا ته وګوري، دغه پروګرامو ته وګوري، دغه پخوانۍ تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نومان وزیر راشي دی یو وکیل کور ته او د رایې لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعته په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دغه خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي. نو دغه فنو چې تا کور ته راشي اکرم ته باید مغلته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح نه شو، سبب معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وي چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي د یو بل کاندي او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښود چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کېښودل کېږي، که سوات شعی بلل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل ښودله د لاس رایې باطل کړه، باید چې دغه زیاتې کامیاب شو او یو تعداد کسان چې شو انتقام له حسینې صافی څخه واخیستل او دغه رایې په باطل کې حساب کړی دي. چې څنګه یې مېرمانو په مغل لپاره اعتراض لیکم کې ښودو، بلاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینې رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوار یو چې مېرمن حسینې صافی بریالۍ اعلان شي.
د ولسی جرګې غړې شینکۍ کړو خیل و د ولسی جرګې د نننی بهیر په ارتباط له موږ سره خبرې وکړې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نایوایی د دوی د معلوماتو پر بنسټ هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تور د افغانستان ملي امنیت یو طالب قمندان نیولی دی. خو د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دوی په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو په تړاو درې مشکوک کسان نیولي. په دې اړه خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
افغانستان کې د آزاد رسنوی ملاتړ اداره یا نایوی د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو ملي امنیت په هلمند ولایت کې یو مشکوک کس نیولای. د دې ادارې مشر مجیب خلواتګر د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته ویل نیول شوی کس په هلمند کې د طالبانو یو قومندان دی.
د نایب معلوماتو پر بنسټ د الیاس دایی د وژنې په تور د یو طالب قومندان چې په هلمند کې د طالبانو یو مسئول سړی و نیول سوی ده. د امنیت ملي د معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې دغه طالب قومندان د الیاس دایی په وژنه کې لاس درلوده. که اسناد سته امنیت ملي سره دوی باید دغه اسناد وړاندې
کړي. ښاغلی خلوتګر له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د جدید څېړنو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي امنیت ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د وروستیو هدفي وژنو مقناطیسي ماینونو د چاودنو په تور یې درې مشکوک کسان نیولي دي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل ګمان کیږي چې له دې مشکوک کسانو څخه د پښتون او څېړنو وروسته به د دایي د قتل د قضیې په تړاو هم معلومات ترلاسه شي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینې همدارنګه وویل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د قضیې په اړه څېړنې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. له دې سره هممهاله د هلمند والي ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دې قضیې د څېړنې په برخه کې جدي ده.
تیره ورځ هم امنیتي او کشفي ارګانونو ته د ولایتي ادارې مشر والي صاحب لخوا څخه ځانګړې سپارښتنه وسولې چې د قضیې د څېړلو لپاره جدي اقدامات وکړي او مخ ته ولاړ شي. دا قضیه باید وڅېړي او د دې ترڅنګ هدف دا دی چې د قضیه پیل ته دوی داخل شوی دی او په دې باندې کار کوي چې هغه څوک هغه کس چې هغه د پیښه رامنځته کړې ده او هغه مستقیما په دې کې لاس لري هغه ترسیږي وکړي.
د ښاغلي ځواک په خبره د دایي وژنې د قضیه په اړه به سیمه ییزې اداره غلي پاتې نه شي. طالبانو بیا دغه اداوې چې د حکومت د ملي امنیت ادارې د دوی ته منسوب کسان د الیاس دایی د قتل په تړاو نیولې وي رد کړې دي. د دې ډلې وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل د ازادي راډیو خبریال سره دوی ستونزه نه درلوده او که رسنۍ سره دوی ستونزې پیدا کړي د خبرو له لارې حل کوي. ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د الیاس دایی په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل نه رد کړي وو او نه یې هم منلي وو او ویلي وو چې په دې اړه دوی څېړنې کوي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې د الیاس دایی د قتل په اړه یو بیان کې ویلي چې نوموړی او یو شمېر نور ژورنالستان طالبانو تهدید کړي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر د میاشتې په 12 نیټه په لهکارګاه ښار کې د په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو او یو ورور هم ټپي شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. پکتیا ته په پکتیا کې د موټرو ډرایوران وایي د افغانستان لاس د بیا اسناد موټرو په شان دي. د پاکستان لاس موټر ته هم اسناد ورکړل شي. دوی په سردي سیمو کې له خلکو سره نږدې 80% د پاکستان د لاس یا د چپ لاس موټر دي. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی.
ل کلونو کلونو راهیسې په پکتیا پکتیکا خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کلین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ترافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزې ګڼي. دا موټر چې شمیر له لسګونو ضروري دی افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي خو عام خلک د پاکستان د لاس موټر بولي. په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي. د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن په نومونو دوه موټر چلوونکو مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي.
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکل خلاص او موږ خپل هم له دې مشکل خلاص یو. هر ورځ هغه واضح دي چې کانتینری موټرې بندېږي، پاکستان لاس موټرې بندېږي.
د ګردیز د خاري اتحادیې استازی قومندان اولدین اموایی په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دي.
خلک بیکار دي، دغه موټرو ته لاس اچول د ورځ مزدوري په کې 15 روپۍ په وګټي. دا موټر چې اسناد ولري دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده، اوس په 2 لک روپۍ خرڅيږي. دا واسټوک د لوړ غنلري مجبوري ورزي نه دا خيستي دي.
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکانه موي د کانټینري موټر شمیر دومره دی چې بندولي ناشونی مارميږي. دوست محمد چې په ګردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وای
ټول موټر ګډ سره خړلای دا څوک پاکستان لای څوک افغانستان لای خو چې پليټ ورکول سي د زخب علما لمبر پليټ هغه معلومي جنئي جرمونه نصر کیږي. خلک اقتصاد کمزور دی نوې موټر دي هر چا سره یو دوا ده او د افغانستان لاس موټر خو سي دي یو کلی 2000 ټوډیان دا پښپاک زره او زره ته زره لزرانه ډالر دي اوس دکی وسو زکان دي په سلحاو په سرک باندې روان دي پاکستان لاس دي او دا کچیر ته محصول سي نو د حکومت بودیجه ګټه ورسره برابرۍ.
په ګردیز خار کې د اوبل موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانټینری موټر خلک د غریبۍ او مزدوري لپاره خوښوي، ارزان دي، اوارز نه لري، مصرف لږ دی او کار مزدوري پرې خکېږي.
پاکستانی موټر مګ دیویش نه وروړو په خپل پاکستانی راځي او سوزاکی ډیر راځي او پولډر ډیر راځي. دلته چې دای سوزاکوی کاروبار ډیر تیز دی دغه پوره تیز دی چې خلک غریبی پکوي. اوس دای وای ونی ممیاش کی چې کابل کې سوت خلوشه وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز به کی موټر نه شپ سر سوالای.
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانټینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالیو کې موجود دی. دای وای کدا مسله په مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډیری ترافیکي پیخم د غلط لاس لیکبله رامنځته کیږي.
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیرورانو لپاره د دید ساحه پراخه نه ده هغه په هر حالت کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي سپرلیټ ټوي اجګوي هغه په هر حالت کې د خطر سره مواجه دي یعنی ازرار ډیر دي نسبت د افغانستان لاس ته.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وای د افغانستان لاس کانټینری موټرو ته د اسنادو د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمه لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم ورسته تصمیم ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زیاتره ولسی سندرغاړي د کرونا د لاکډاون په دوران د مشکلاتو سره مخ دي. دا غو نرمندانو چې نور کوم متبادل روزګارونه یا سرکاري وظیفه نه درلودي او یوازې ګټوټه د هنر د لارې واه هغه هم داسې چې خادي تولاړ شنو پیسې وګټي کنه نو نور هیڅ عاید نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال شانواز ترګزی راپور جوړ کړی چې د تحمید پاچا پر بابا ولو پیلیګی
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کې ولوي چې دوی د کرونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوی او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کرونا د دویمه چپې لوجه یو ور بیا د هنر د لارې ګټه وټه بند شي. تحمید باچا د شوقدر وسیدونکو د ورباب غوږ یو دی وای چې د فروټو او یاد شنه میوي رړه هم لګوي خو د ناروغي لوجه هغه هم د یو میاشکی چې پریخیده
وځي پابندي د غواشي کار روزګار هم نو پیش په دوه سفورې پروګرامونو د حالاتو کې پر پروگرام لبشر قلال نو پولیس مولیس پرا للبسر سوی بند کو بس کله نا کله پروگرام للال شفیش زرا خرچه مرشم با زبار شه د سه بازار کی د دی لات تی بس زغا کرونا دا د دی وا غی دا قسی قطاری
جنان دمر غرور مکړه خو ظلم یم زما مافلا جانا.
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او ورستو د اسکری اپریشن لوجه هم ډیر متاثر شوه. تحمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلی زلو هنرمندان زیاتره د خپل سیمو لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبی زلو بیلابیل سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له دوی پوینه ډیرې نیولې. دغه هنرمندانو په خپل هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجستر تنظیمونه جوړ کړي. خو د آرټستانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکو او د انګریزي ورسپانه ډان خبریال شیرالم شینواری مشاد رادیو ته وویل چې وس زین زوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډه کړي.
کومګه هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې ډیر راځي نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده. د دې وجې په دوران کې به خو شلګو نه وړاندې رسو یو پرایوټ فرم او چې هغه په کور په کور باندې چې کوم کسانو هغه تر صحیح وو هغه ته د خوړې سامان ورکړو. تاسو بل هیڅ څوک متکس داور نشي کولای چې دا غي لپاره څه پیکج دی یا څه پروګرام دی که څوک مونږ چا سره خبرې هم کړو نو مونږ ته دا ووایي چې یاره مونږ روان یو مونږ سره رابطه کې یو. خدای چې تپوس کړو نو هنرمندان د هغې نه انکار کوي وایي چې مونږ سره خو دې میلاګي وېږم نه.
د شیرعالم شینواري پوه نه چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شاملې دي خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن نه اخوا کېږي.
مننه کوم چې د ازادي راډیو خبری مجله مو واورېده. بل پروګرام به سلطان محمد سرور وړاندې.